درنو دوستانو ستلی مشهی اجمال اندیم او دی ازادی راڈیو پا دی ماس پخینه نیم ساتا خبری مجله کی مو هر کلی کوم پایلم لا خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلي چې له عقل او خیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ټرمپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت پنځه بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند په خلې کړي. ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکارۍ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی. ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترنګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدی چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنټون د دوی اپارټمنونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنوي شرایطو کې دوی د قسطونو ورکول توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ وخت نه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې جواب نکړي. د شیخ خلیفہ زید ال نهیان د امارات او استوګنیز خارګوټه چې 3,300 شپارتمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندیو برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندیو د برید په اړه اداوي حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې. ویلي دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهېږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال د سملاسي او بې له قیدو شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو داسې لورما پیخه د تیری دوشنبه او سه شنبه په ورځو د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې هم درې تر خبريالان نصرت الله ابراهيمي، منير هدف او اسد الله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخي وسمهال ديار لستنه خبريالان او درسنۍ کارکونکو یا د حکومت په توقيف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړې ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا وربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک کیسونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي، خدمات هسي ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګګله ازادي راډیو نه ورې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. نو موړي پر ایکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوې. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړیتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. خغلی ترامپ دا خبره پر ټروث ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دی چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریچرز خبری آژانس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. ریچرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویل دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو بریټ کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو ووژل شول. نوی دلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړي. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي دي، خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادۍ راډیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي په شاوخوا دریو بجو د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې یو ساعت یې دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنې نیم ساته خبری مجلې تقوا کی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلی دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانه لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل اکسپانه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې رپورټ ته خو باید یادونه وکړو چې دا رپورټ مخکې لاغی چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړې. نوموړي نن د مۍ په لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپله اکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامیې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله اکسپانه لیکلی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام. افغانستان پاړه یو بل رپورٹ. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د اماراتو خارګوټي هم وایي د اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمانونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه په مو کې د ریپورت ده.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول، خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه به یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول یو لک افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متره مربع وي، باید په کلنی ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپل باید 320,000 افغانۍ ورکم، خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. دا هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکي او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دا وایي د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي، دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډیری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په شل کلنو قسطونو ورکول شوي، او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودي او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې پستونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدی شي خپل پستونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کم کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډیری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یون ډی پی د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه، د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو اواید له لاس اور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان وخت رستلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي، او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیل ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خبرونه وي یا نور نشرات و په ډیر تیزی او چټکۍ سره کمې راغلې دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالی ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلې دي او کډوال شوې دي. په چاپی رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په ورسوي کې ډیر شوی ډیر سرګند کیمرا خلیده. په دې اړه په مکی زما د همکاري سنا کاکل ریپورت ده.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دوه ولایتو کې خو چې زه خبرې مې یا معلومات لرم کومه چاپی رسنۍ نشته چې چاپیږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنۍ اوس په افغانستان خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت نه علمي تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار چې بل محلنی د اوسار فنامو باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبريږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکو حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسیږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چوب
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدي. د انسټاګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسولینو سره هم خبري وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې زینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګیدلې، په یو تیا شمیر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو، یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په وروستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیه سره د سلور لسیزي اوجدي وسلواله شخړې د پایت رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي، خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دو سیمو سلیمانیې او دوه کې تر سره شوی. یا د ډلوی د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکړي. ټول ترکی سره د اوجدې مودې شخړه پایته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو، اروپای اتحادی او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوی، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي، چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ڈی اے ایم گوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده، د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچیم کال راهیسې پیل شوې او تر 3200 ډیر کسان پکې وشل شوې دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي ارخي سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشی شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وسیت یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې ورسته ریپورت راوخلو او ورسته زموږ بل همکار راسي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بسیاریشون برای خود ما بگن که ما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دوی وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شدن نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو. ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیو مسلمان سولاس مشکلات خوده دار با دیر است اتاقا همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري. لاره لري ده شزه چې اوسې کمزوري دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي. خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده خو ځای او د لارې د لریوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سور په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام نفی ویلی و چې د حاجیانو د لیکت پروسه په بریالیتوب، پژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل لوست کې ځینې پاسه بدن ژوندۍ موجودات او پیژندل، به شمزي حیوانات مو پیژندل، د دوی ډولونه مو ویل، ورسره مو کړي لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل لوست کې مې ویلي و چې راځو په بل لوست کې به موږ تاسو د دوه کړي لرونکي چنجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغه کړي لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ تاسو درس د یونیوي می صفه خاطر او یونیوي می صفه پر دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل دي، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس سټریس په نامه سره هم یادیږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظری دی، مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخیرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تا لري شي تا چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري. نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر اوه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دي او دوی همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږو انچو پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېش نه دی او دی چې دی خپل پزان کې د زمکي چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې وشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کیږي چې باید خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو ترڅو د دوی دغه ژور سره مخامخ نوسو او همدارنګه د دوی کم بدن شې په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د شکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وین د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینز بشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینې چې لختانه سي پلان نسي او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینی کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینی چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل شوی. اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی. د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوښل شوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغذیې چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوارخیزه دی. سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواو لري، او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښه لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولای شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې په بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه موجود وي. دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي، او په دې کې چې دی نه او شزا یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي. همدارنګه زینی به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیواناتي چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکی نوم دی، چې ارترو د یو په یونانی ژبه کې د بن او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بن لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي. چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسئ بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیوانات وو ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخص ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري ماده په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منې هیله لرم چې جوړ او صحتمن بهست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورون وپیژندل، همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین د چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لیږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشې کیږي، آزادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه د خو لنډمهاله ده. چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي، همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مګ مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مګ چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایرایډ هورمون یا T4 T3 دی، او د ټیټروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشي کېدل دي، یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطح چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطح تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دنیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون، مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایرایډ غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدارنګه د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې د تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي